یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کوم زنوري اس نوري هر کله کوم و بوري چې د راپورونو لمخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو کې سولې ته د رسیدو نوې طرحې مطرح کړې دي. په کابل کې د هدفي وژنو په لړ کې چارواکي نن په دې ښار کې د یوه دیني عالم او د کابل پوهنتون د استاد د وژل کېدو خبره کوي. خو مخې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
د بشري حقوقو کمیسیون د ننګرهار له پرونی پیښې وروسته وایي د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. په هرات کې د طالبانو یو زندان مات شوی، څلور ډیر ستنه ترې ژغورل شوی، او د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې تر درېو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې پرون د نکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویل چې د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومت د دغه حملو د عاملانو د پیژندلو او مجازاتو غوښتنه کړې ده. د نکاس رادیو ټلویزیون دغه درې کارکونکي پرون په دوه جلا پیښو کې د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شوې او دوه نورې ښځې ټپیانې شوې. د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت په دې اړه وایي
مهم توریست ته دی ډل برابرۍ کول د خاري بسيط پنوم امداوس کړو تر څو دی ورکشي سره او یو من خفقن ته فلچي سره ته طالبان په ډل پر اړه لري او پاکستان کې روزا سوي دي.
طالبان ویلي چې په پرونی حمله کې دوی لاس نه لري. تازه د ننګرهار والي ضیا الحق مرخیل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې مسولینو ته ویلي چې د دغه پیښې عاملین وننيسي باید استعفا ورکړي. په هرات کې د پولیسو ملي اردو او ملکیانو په شمول څلور ډیر ستنه د طالبانو له وزندانه آزاد شول. دا خبره د هرات والی عبدالوحید قطالی رسنیو ته په استول شوی پیغام کې کړي. د ښاغلي قطالی په خبره افغان کمانډوز واکونو چې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم ورسره و د طالبانو له زندانه د یادو څلور ډیر کسانو د خوشی کولو لپاره بیګا د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې عملیات وکړل. د هرات والی زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال لاس وسلوال طالبان هم وژل شوي او افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د هرات د والی د دې ادعا په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بل ورته د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډوز واکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کې د طالبانو یو مهم مرکز نیول شوی دی. دغه وزارت یو ویان فواد امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
این مرکز در واقع یکی از
په واقعیت کې دا مرکز د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د سوق اداري مرکز وو. له دغه مرکز د افغانستان پر ختیځ په ځنګړی ډول پر ننګرهار ولایت تروریستي حمله پلانې دي. زیات وخت بعد د ننګرهار لپاره د طالبانو نوبول شوی والی هم په دغه مرکز کې اوسېده.
طالبانو د دې ادعا په اړه هم څه نه دی ویلي. د غور هرات ترمنځ لوی لاره له نږدې شل ورځو راهیسې بند ده او دې چارې د غور خلک او موټر چلوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. خلک وایي حکومت او طالبان دواړه اجازه نه ورکوي چې پر دې لار تګ راتګ وکړي او له کبله یې غور کې د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بیې هم لوړې شوې دي. پر دغې لاره د مسافرونکو موټرو د ټولنې استازی فضل حق وایي د دوی یو ناروغ موټر چلوونکي سا ورکړې ده. د غور امنیه قومندان عبدالقادر ولیزاده وایي پر دغه لاره د اهنګرانو سیمه کې د دوی لخوا عملیات روان دي او طالبانو پر لاره ماینونه خښ کړي، نو ځکه د خلکو مخه ډب شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر درېو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلۍ بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړې. امریکا کې چې د ټولو هیوادونو په نسبت کورونا پکې ډېر خلک مړه کړي دي، د کورونا درې بیلابیل واکسینونه په خلکو تطبیقیږي. جانسن اینډ جانسن یې تازه پیل کړی او دوه نور فایزر او مدرنا واکسینونه یې له مخکې په خلکو لګول. په امریکا کې د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په کورونا د اخته خلکو شمیر څه باندې 28 میلیونه شوی او له دې کابله 15,000 کسانو سا ورکړي. بل ورته د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اینډ جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي که نه. که په امستردام کې ډیره د درملو د تنظیم اداره د واکسین چې خلکو ته په یو دوس کې ورکول کیږي تایید کړي، دا به څلورم واکسین وي چې د اروپای ټولنې په 28 غړي هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکول کیږي. اروپای مشران د مارچ پر 11مه د جانسن ان جانسن واکسین په باب په ځانګړي غونډه کې پریکړه کوي. په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر ټول 1.4 میلیونه ته رسیدلی. او د بی پولی خبریالانو ټولنې په جرمنی کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی. دغه ادارې د سعودي عربستان دغه چارواکي تورن کړی چې په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجی په وژنې سره د بشریت پر خلاف جنایتونه کړي دي. دغه شکایت چې په 1500 مخونه کې برابر شوی، 13 دوشنبه د جرمني په یو فدرال محکمه کې ثبت شو. د سعودي عربستان پر ولیعهد او نورو چارواکو دا تور هم لګول شوی چې تر 150 د زیاتو ژورنالیسانو په جبري نیولو کې لاس لري. د سعودي عربستان ولیعهد مخکې د خاشقجی په وژنې کې خپل هر ډول دخالت رد کړی.
ازادي رادیو اوري ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د راپورونو له مخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو کې سولې ته د رسیدو لپاره یو نوی طرح مطرح کړی. په کابل کې د هدافي وژنو په لړ کې چارواکي نن په دې ښار کې د یو دیني عالم او د کابل پوهنتون د استاد د وژل کېدو خبر ورکوي. په جلال آباد کې پرون په 2 جلا حملو کې د انعکاس ټلویزیون 3 کارکوونکي وژل شو. دی وژل شوی ورور امنیتي او استخباراتي چارواکي ګرم بولي چې خپلې دندې په سمه توګه نه ترسره کوي.
استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کې نو دي خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسېږي.
نن مارچ 3 د وحشي ژوو او ځنګلونو یا حیات وحش او ورځ د افغانستان کې د وحشي ژوو او ځنګلونو ساتنه او پاملرنه ته څومره پاملرنه کیږي؟
هغه ډول چې اړتیا د حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندۍ ژویو د ساتنو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
په دې اړه یو تفصیلي راپور او ری په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي ته 3 میاشتو پورې به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. د زهرو کاروان اونیزه خبرونه هم د خبرونې په 2 نیمه کې مه هیروئ.
په عموم کې ټول هغه سرپټي ځایونه چې مخدره توکي پکې استفاده کیږي، هغه پر مخدرات چې د سیګریټو په شمول باندې هغه نور ته ضرر رسولی شي.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد چې له 3 ورځو راهیسې په کابل کې افغان مشرانو سره په خبرو بوخت دی، ویل کېږي سولې ته رسیدو لپاره ځینې نوې حل لارې وړاندیز کړي دي. د افغانستان په حکومت کې یوې باوري سرچینې ویلي چې خلیل زاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې د حل لارې په توګه د حکومت د جوړښت یوه نوې طرحه وړاندې کړې ده. دغه سرچینې چې د خپل د موضوع د حساسیت له امله ازادي رادیو سره د خپل نوم پټ ساتلو په شرط خبرې کولې، ویل دا نوې طرحه د مشارکتي حکومت طرح نه ده بلکې د سولې د خبرو د چټکتیا او سولې ته رسیدو لپاره وړاندې شوې ده. نور حال به د ازادي رادیو د خبريال پر راپورټ کې وورو.
د افغانستان د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره تازه او نوې هڅې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد په کابل کې له افغان سیاستوالو سره په خبرو بوخت دي. دې حکومتي باوري سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې ښاغلی خلیل زاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د حکومت نوې طرحه شریکه کړې ده. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه وختونو موغږ خبر شي په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. خو ټینګار وکړ چې نوې طرحه د ملي مشارکت حکومت ورته طرحه نه ده. د دې وړاندې د راپورونو خبرو سول چې زلمی خلیل زاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د ملي مشارکتي حکومت طرحه شریکه کړې ده. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وړم ورځ کابل ته راغی. په کابل کې له افغان چارواکو سربیره یې جنو مطرحو سیاستوالو سره هم ناستې پیل کړې دي. تر ورځې زلمی خلیل زاد د جمعیت اسلامي لګون مشر صلاح الدین رباني، پخواني جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف، د جنبش ګوند مشر عبدالرسول رشید دوستم، د وحدت ګوند مشر کریم خلیلی او همداشان د حکومت د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق سره کتلی دي. کته هم دغه لیدن نورست زیات جزئیات نه دي خبره سوي ل ملاقات رست صلاح الدین ربانی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی زلمی خلزاد سره یې ملاقات درلود ل خاغلی خلزاد سره مو د سولې پاړه د جمعیت اسلامي قاتې ژمنه تکرار کړ چې د سولې بهیر د بیا پیل دوه لپاره یو تازه کړنلارې ته اړتیا ده د سولې د خبرې باید په څور ارخیز چوکاټ کې تر سره رسیم اول مورد زلمی خلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوموړي له دومره سیالانو سره هم کتلی وو که څه هم په دې اړه جزئیات نه و خبره سوي خو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د ښاغلي خلزاد په مشرۍ دوه غونډې مو چې له امریکایي پلاوو سره درلودلې د سولې د خبرو کې د چټکتیا او دوه اړخیزو اړیکو په اړه مو خبرې وکړلې. د ښاغلي صالح په خبره د افغانستان جمهوري نظام د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شوی د نوموړي ټینګار کړی دی چې اساسي قانون د خلکو پورې را جوړ شوی دی. هیڅوک د اساسي قانون د لغوه کېدلو او یا هم د باطل کولو صلاحیت نه لري. بله
بلی کور ودان بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږي لکه څنګه چې مو واورېدل د افغانستان رسول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې له افغان چارواکو سره کتلی او د غلړې لا هم روانه ده. نو موړې د سولې د خبرو د چټکې دو په هدف بیا د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی بیا هم په کابل کې تمکیږي. خاغلی خلیل زاد د غرض افغانستان د ملي امنیت له شورا د سلاکار الحمد الله موهید سره هم یو لړ څرګندونه کړې دي. د مهمو خبرو جزئیات به زموږ بل خبریاله وورو. بلې مهرباني دواړو مشرانو پر کومه مشخصه موضوعاتو خبرې کړې دي؟
سلام وړاندې کوم. بلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سربیره پر دې چې زلمی خلیلزاد سره د سولې په موضوعاتو باندې خبرې کړې دي د سولې په پرمختګ په قطر کې د خبراترو د روان بهیر په اړوند خبرې کړې دي. سربیره پر دې ښاغلی حمدالله محب نن په کابل کې په یو غونډه کې هم خبرې کړې دي او په هغه غونډه کې تر ډیره د جګړې په مسایلو باندې خبرې کړې دي او ویلي دي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره ډیره هلې ځلې کوي او حتی په تیر یو کال کې 2000 شاوخوا 2000 هوایی حمله په دې خاطر نه دي کړي چې ملکی خلکو ته تلفات ونوړي. خاغلی محب بیا ویلي دي چې برعکس طالبان د جګړې هیڅ اصل ته ژمن نه دي او هر څوک هدف ګرځوي. که څه هم طالبان تر اوسه د خاغلی محب د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي ولې تر دې په خوای په کراتو ویلي دي چې هغه هم د ملکی خلکو د حفاظت لپاره هلې ځلې کوي او دایره کړي چې ګوندې هغه له ملکی خلکو څخه د سفر په توګه استفاده کوي. خاغلی محب نن په کابل کې د سرباز د جشن د دریم ورځې په مناسبت د دارلمان په مانۍ کې خبرې کولې او وی ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په کړوړې د پام وړ دي او خلک ورته ملاتړ کوي او د غوښ خېډيره
بلې کور ودان مننه. بلې قدرمن اوریدونکو بیا هم له موضوع لري نه زول کڅنګ چې مو واوریدل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې افغان مشرانو سره کتلی او د سولې اړوند یا د سولې د حل لارې اړوند ځینې نوې طرحې مطرح کړي. د پدې سوال کې چې بل ورته وسلوال طالبان لکه افغان چارواکي وایي د نور حملو تر څنګ د هدفي وژنو لړۍ هم تیزه کړې ده. پدې ترڅ کې بیا هم له کابل راپورونه وایي چې نن په دا ډول هدفي وژنو کې د کابل پوهنتون یو استاد او دینی عالم وژل شو. د کابل د امنی قمندانې ویان فردوس افرامرز ازادي راډیو ته تایید کړ چې مولوي فیض محمد فیض نن سهار شپږ بجې د نامعلوم وسلوالو لخوا په دزو وویشتل شو. نور به د خپل خبریال په رپورټ کې واورو.
نن سهار شپږ بجې د کندز د علماو شورا پخوانی مشر او د عربي دارالعلوم استاد مولوي فیض محمد فیض د ناڅرګند وسلوالو لخوا په دزو وژل شو. د کابل امنیا قمندانۍ وایي ښاغلی فیض د کابل د ولسمې حوزې مربوط د جکشن پر سړک هغه مهال وویشتل شو چې د سهار له لمانځه وروسته کور ته روان و. په څه کم یوه میاشت کې دا دریم دیني عالم دی چې وژل کېږي خو مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلواله ډله نه مني. تیره میاش د سلواغ په سولسمه د جمعیت اسلام مرکزی شورا مشر ډاکټر محمد عاطف او لهغه ورسته د همدې میاشتې په دیرشمه د کابل پوهنتون د شرایط پوهنځي استاد مبشر مسلمیار د چسپکي ماینونو په چاودنو کې تور شول. په کابل کې مولوي فایز داس مهال وژل کېږي چې تېره ورځ ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون درې کارکوونکي مرسل وحیدي، سعدیه سادات او شهناز روفي هم په بېلابېلو پېښو کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل تازه د دغه ولایت نظامي شورا کې امنیتي ځواکونو ته جدي دنده سپارلې چې د انعکاس ټلویزیون د وژل شویو کارکوونکو قاتلین بنیسي او یا بله دندو استعفا ورکوي. ښاغلی مرخیل په خبره کړي بیان کې ویلي د جلال آباد ښار د ټولو حوزو جنایي او منطقوي کنټرول مسؤلین تغیر شوي، د حوزو مسؤلین او د ښار ټولو پولیس به تغیر شي. نوموړی زیاتوي تر دې وروسته د پېښې د محل مسؤول مکلف دی چې ځواب ووایي. بلې نویسه
بلې کور ودان بلې قدرمن اوریدونکو وړاندې به دغه راز د جلال آباد د تیرې ورځې د پېښې په باب په یو راپور کې واورې چې د انعکاس ټلویزیون درې کارکوونکي پرون په دو جلا حملو کې ووژل شوې دي. وی وژل شوې ورور وای چې امنیتي او استخباراتي چارواکي هغه څه چې لازم ده خپلې دندې په سمتوګه سرته نه رسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم په مکړې اقتصادي خبرونه ته
د هلمند د کجکی بند د دویم فاز درغونی چاري 28 سلنه مختتللی دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي رادیو ته ویل چې وسمهال د دغه بند د دویم فاز درغونی چاري په چټکۍ سره روان دي. نو موړي ویل چې پر دغه فاز به تر 209 میلیون امریکایي ډالر لګښت راشي. دغه بند به په ټوله کې 155 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. نو موړي ویل د کجکی د بند لومړی فاز د 150 میگاواټ او دویم فاز چې کاري روان دی د 100 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. د اوبو د تنظیم ملي ادارې وایي د کجکی بند په ټوله کې د 1 میلیارډ متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا پیدا کړې. د کجکی د برېښنا بند د دویم فاز درغونی تړون په 1995 لمریز کال کې لاسلیک شوی و. یا د پروژه د مالیاتو لارې د دولت پایدار عایداتي منبع ده چې د افغانستان دولت به د مالی د درکه 93 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي او له اقتصادي پلوه به زیاتې ښېګڼې او فرصتونه لکه کاري فرصتونه برابر کړي. په ننګرهار کې 410 شنی خونی او 210 کورنی باغچه جوړې شوې دي. د کرنې او بو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزاد رادیو ته ویل چې د غشنی خونی او باغچه د کرنې د ودی او کلیوالي پرختیا پروژې لوري پلي کیږي. نو موړي ویل چې د 410 شنی خونی او 210 کورنی باغچه د ننګرهار په خوګیانو، چپرهار، روداد، کوټ، اچین او شیرزاد ولسوالیو کې جوړې شوې چې شپږ سوه څلوېښت کورنۍ ترې په مستقیم ډول ګټه اخلي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 116 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1440 افغانۍ.
ازادي رادیو او ریاو سمې ونړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر درې نورو میاشتو پورې به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلي بڼې د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. نورې د سفیر الله ستانکزي په راپور کې اوري.
امریکا هغه نیټه دوه میاشتې رامخ تکړه چې ویلې ټول امریکایانو ته به واکسین ورسیږي. مخکې د جولای پای ټاکل شوی و. اوس ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د می تر پایه به ټول امریکایانو ته واکسین ورسیږي.
موږ اوس په داسې یو مسیر کې یو چې د می تر پایه به ټول خلکو ته په امریکا کې په کافي اندازه واکسین ولرو. کله چې موږ راغلو مخکنۍ ادارې په امریکا کې ټول خلکو ته په کافي اندازه واکسین نه و چمتو کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د واکسینونو تولیدي شرکتونه هم وستایل چې په سختو شرایطو کې رامخته شول او واکسینونه یې جوړ کړل. په امریکا کې د جانسن اند جانسن په شمول چې تطبیق یې د همدې اونۍ له پیله شروع شوی، د دریو کمپنیو تولیدي واکسینونه په خلکو تطبیقیږي. مدرنا او فایزر بایونتیک دوه نور واکسینونه دي چې له مخکې یې تطبیق پیل شوی و. تمه کیږي چې په دې سره په امریکا کې چې کورونا تر نورو هیوادونو سخته ځپلې، ډیر خلک واکسین شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې په سلو لومړیو کاري ورځو کې به سل میلیون امریکایان واکسین شي. جو بایدن وویل دې هدف ته نږدې شوي یو. د امریکا ولسمشر همداراز له امریکایانو غوښتي چې د ماسکونو کارول هیر نه کړي. بایدن داسې وخت د ماسکونو په کارولو ټینګار وکړ چې په ځینو ایالتونو لکه تگزاس او میسی سی پی کې والیانو د ماسکونو د جبري کارونې په شمول د ځینو محدودیتونو د نرمولو لپاره چمتووالی ښودلی. په امریکا کې داسې وخت د کرونا د واکسین د تطبیق هڅې چټکې شوې چې په دې هیواد کې د کرونا د برازیلۍ بڼې خورېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. په امریکا کې د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 28,015,000 ته رسیدلی چې له ډلې نږدې 15,000 کسان مړه شوي دي. سره له دې چې د کرونا د نویو بڼو خورېدو لږ څه اندېښنې راپیدا کړي، خو په ټوله نړۍ کې د واکسینونو پیل روغتیا پالان هیله من کړي چې وکولی شي د کرونا چټک خپراوی ودروي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په جلال آباد کې پرون په دو جلا حملو کې د انعکاس ټلویزیون درې کارکوونکي وژل شوي دي. وی وژل شوي ورور امنیتي او استخباراتي چارواکي ګرم بولي چې خپلې دندې په سمه توګه نه ترسره کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په ننګرهار کې په خزینه خبریالانو د پرونی حملو په اړه جدي څېړنه پیل کړې ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو کارکونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه شوې ده. نامعلومو وسلولو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د انعکاس رادیو ټلویزیون درې کارکونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وی په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې شوې دي. د جمهوری ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل
جمهور رئیس غنی اړوند اور قانون ته د یادې پیښه د ملیونو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې ترڅنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږي او دردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خدا سشکری چې د خواخوږي او همدردی دغه مراتب د انعکاس رادیو ټلویزیون د وجل سوي کارکونکو د کورونای د غړو ویر کم کړي نه دی. روشان د وجل سوي سادیه ورور دی. هغه په جلال آباد کې رسنوي ته ویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په اساسه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کې نو دي خپل وظیفه سرته په صحیح توګه نه رسي سره.
خود ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیش وروسته د پرونی یو خبرګو حمله د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریش ته دی ډل رابرې کول د خاري بسیط پرون امدا اوس کړو تر سوې دی ورکشي سره او یو من خفقن تو فرانسوي سره ته طالبانو په ډل پریاړه لري او پاکستان کې روزل سوې دی.
د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لندکی پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شزینه خبريالانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس رادیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبرلانو ته ویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي. تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر لسمه د انعکاس رادیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
نن د مارچ دریمه د وحشي ژوو او ځنګلونو یا حیاتي وحش ورځ د پافانسان کې د وحشي ژوو او ځنګلونو ساتنې او پاللو ته څومره پاملرنه کیږي نور به د دې ورځې په مناسبت جوړ شوی د تفصیلي راپور کې ووري
ځنګلونه ژوي او اغیز د انسانانو پر ژوند کله علمي اړخه د ځنګلونو او ژوي وړیکو ته پام وشي دا جوتکیږي چې دواړه دی بل لازم ملزم دي د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویل ځنګلونو د خلکو استفاده ډیره شوی او دا د دې ښکارندوی کوي چې خلک د ځنګلونو په ارزښت پوه شوي د دې وزارت بیان اکبر رستمی
صاحب پوشش جنگلی افغانستان
د ورسته شمیرو لمخې د افغانستان د ځنګلونو ټولي زبرخه شاوخوا 1.5 میلیونه هکتار ځمکه ده چې دغه شمیر په خوا کلونو کې 1.9 میلیونه هکتار وو خو د جګړو لکبله دغه شمیر 1.3 میلیونه هکتار ته راټیټ شوی وو چې بیا د وزارت په هڅو د خلکو په همکارۍ سره په دې برخه کې د پاموړ زیاتوالی راغلی دی
ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت
د خاغلی رستمی په خبره د ځنګلونو د قطع کېدو د مخنیوي لپاره هڅه شوې او پراتلونکي پسرلي کې د شاوخوا 25 میلیونه تازه نیالګیو د کېښېدو پلان جوړ شوی دی وزارت دا هم مني چې د ځنګلونو قطع کول اوس هم دوام لري خو د کابو کولو لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي د دې وزارت د ځنګلونو د څار او ساتنې برخې د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1500 هغه ټولنې رامنځته شوې چې د ځنګلونو څخه د استفادې او ساتنې په برخه کې فعالیت کوي خو آیا د ځنګلونو نه استفاده د خلکو په ژوند څه اغیز لري عبدالوهاب مومند د بغلان ولایت اوسیدونکی دی هغه وایي د ځنګلونو ګټه د انسان پر روان زیات اغیز پرېږدي
د اوبو او د هوا د پاکوالي په برخه کې د همدارنګ د دې ترڅنګ د اوبو د کنټرول په برخه کې هم ونده اخلي په د تولیداتو د حفظ په برخه کې د درملونو تولیداتو د صنعتونو تولیداتو د اوسنی حالاتو په کتو سره د وړینه مسله ده او هغه ډول چې اړتیا د حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوند دی ژوند د ساتلو په برخه کې لازم اقدامات نه دي تر سره کړی دي
د خوست ولایت وسیدونکو زین الله زهین بیا د طبي آفتونو پر وړاندې د ځنګلونو ګټه داسې بیانوي
د ځنګلونو د شتون سره موږ کولای شو چې هوا واخلو او د توپانی خوړونو څخه پامن کې واوسو همدا شان دغه سیمېوي چې پغې کشتون ولري لکه خنیالګي زنګوزه یادولای شو چې لاغې څخه ښه استفاده کولای شو ښه قیمت لري همدا شان د کورنۍ حیواناتو لپاره له ځنګلونو څخه ډېره استفاده کولای شو
خود ځنګلونو په برخه کې ځینو پوهان بي وزلي د قانون نه حاکمیت په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل د ټکنالوژي چټک پرمختګ د هوا ککړتیا او خاري پرختیا هغه لاملونه یادوي چې د وحشي ژوند له خطر سره مخ او د ځنګلونو د لمنځوړلو اندېښنې زیاتې کړې دي له ځنګلونو سره تړلې بل برخه د ژوند ده په افغانستان کې د ځنګلي ژوند خکار په خکار روان دی د چاپیریال ساتنې ادارې په خانه مرستيال ولی مدقق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي هغه ډول چې اړتیا و د ژوند د خکار د مخنیو په برخه کار نه دی شوی نو موږ د دې حالت دوام د اندېښنې وړ بولې او ټینګار کوي کله ځنګلونو او ژویو د لمنځوړلو مخه ونیول شي پایلې خطرناک دي
د وحشي حیواناتو یا ژویو په برخه کې کومه اړوند دولتي ادارات څه وس شتون لري په ډېر خوشنۍ سره چې دوی مر او ډېر زیات هغه ګامونه سیاغه مثبت پایلې ولري تر اوسه نه دي پورته شوی دی دوی دی وسه تو د ځایونو تخریب او لمنځوړل کوم کارونه چې باید په 13 شلو کلونو کې شوی وای هغه تر اوسه پورې په ډېر خوشنۍ سره نه دي تر سره شوی
خغل مدقیق ټینګار کوي چې باید د دې حالت مخاوني ول شي خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې او چارواکي حماین کاظم له ازادي رادیو سره په خبرو کې کڅه هم ځنګلي شو وزید د اندېښنې وړ بول خو د کابو کولو لپاره د اقداماتو خبره هم کوي
در کل وضعیت حیات وحش در افغانستان با توجه به دلایل
په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند دی ژبو وضعیت د ځنګلونو بې باکه قطع کول د خري ژوند پرخوالی د فقر کچه زیاتیدل هغه څه چې روان بیولوژیکی وضعیت لګوک سره مخ کړي موږ شاوخوا 138 په دوله ژبه لرو چې هر ورځ للاسه وځي
حیات هم از دست میتیم یعنی هر روز داریم به نظر به روز پیشتر هویت بیولوژیک خود ایجو از دست میته
د دې په خبره د هیواد په ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې وحشي ژوند حالت بحراني دی خغلی کاظم وایي ژر تر ژره باید د دې حالت مخه ونیول شي او حکومت د کابو کولو لپاره ځینې بنسټیز پلانونه برابر کړي په ټولې زتوګه د راپورونو لمخې د میلیارډونو انسانانو ترڅنګ د ځمکه کوره کې د محل شاوخه اتیا میلیونه بیلا ویل جوړي هم شوند کوي. د راپورونو پر بنسټ په نړیواله کچه په هر یو ساعت کې درې وحشي ژوي د بیلا بیلو دلیلونو لکبل لمنځځي چې په دې سره د هغوی نسل ورس تر بلې د ختمېدو په حال کې دی. په افغانستان کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست په لومړۍ دوره کې د یو فرمان لمخې افغانستان کې د قیمتي ژوو او مرغانو ښکار منع اعلان کړ، خو دې اصل ته ځکه پاملرنه ونه شوه چې خلق به کار وو لدی لاری د څایت تر لاسه کولو هڅه کوله، ان تر دې چې یو شمیر نور هیوادونه هم ښکاریان د ښکار لپاره دغه هیواد ته راتلل. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو لمخې وس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډول ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي شته. د اداره وی وس مهال بند امیر واخان شای فولادی او په کابل کې قل اپچکان هغه سیمې دي چې د وحشي ژویو د اوسېدو لپاره مناسب دي.
په همدې راپور سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروئ. خو اوس اسدالله الدین ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بیان ازادۍ له ګواښ سره مخامخ ده. تازه د ننګرهار والی چارواکو ته ویلي چې چیرې د دغو دریو تنو قاتلینو ننیول شي باید استعفا وکړي. په هرات کې د پولیسو ملي اردو او ملکیانو په شمول څلور ډیر سنه د طالبانو له یوه زندان را آزاد شوی دی. دغه زندان په ادرسکان ولسوالۍ کې و چې تیره شپه مات شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډوز واکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز نیول شوی او ویجاړ شوی دی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکي اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن ان جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي او کنه.
د زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشې موادو قاچاقونکي د بدخشان امنیت تهدیدوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه هیروین او خیخه ونیول شو. په لومړی پیښه کې د کابل ولایت پولیسو د هوت میاشتې پر 15 منټه د کابل ښار په شمالي دروازه کې 40 کیلوګرامه خیخه ونیول چې په یو موټر کې پټکړای شوی او د کابل ښار ته قاچاق کوله. د احمد کرزی د نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې په دوهمه پیښه کې 40 کیلوګرامه هیروین ونیول شو چې په سفری بکسونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی هنده قاچاق کړی. د دې دوه قضیو په تړاو 15 کسان هم نیول شوي دي. د جوزجان ولایت پولیسو د شرابو د تولید یو مرکز لمنځه یوړ. د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې د جوزجان ولایت پولیسو د دې ولایت په مرکز کې د شرابو یو کارخانه له 150 لیټره تخمیر شویو کشمشو، 40 لیټره شرابو او نورو وسایلو سره یو ځای ویجاړه کړه. د دې کارخانې مالک نه دی نیول شوی. د ننګرهار ولایت پولیسو په جلال آباد ښار کې څه د پاسه 40 زره نشه یي ګولۍ ونیولې. د ننګرهار ولایت پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په سیمه کې 25255 نشه یي ګولۍ نیولې چې په یو کورلا موټر کې پټ کړای شوې وي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رادیو ته ویل چې په دوه نورو عملیاتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په غنیخیلو او نازیانو ولسوالۍ کې 13 کیلوګرامه تریاک، 8 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې موادو د قاچاقو په تور څوک نه دي نیول شوی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تر لسو ډیر کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په شپږو ولایتونو کې 14 قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي له 20 کیلوګرامه تریاکو، 40 کیلوګرامه خیخي، 1 کیلو هیروینو، 2 توپنچو او 35000 افغانۍ سره یو ځای نیولې دي. نیول شوي کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
We'll be right back.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشې موادو کاچاکون کې د بدخشان ولایت د اتو ولسوالیو امنیت تهدیدوي.
اکثرا نه مواد اسوي مخالفین دولت په کشورای بیرونی قاچاق میشوه.
په یو بل راپور کې بواوري چې طبي ډاکټران وایي وقایه تر درملنې مؤثر او ګټور لاره ده.
له 2003 او 2004 کلونو را پدې خو چې کله افغان دولت وقایوي پروګرامونه پیل کړي، اما په هوای او د نشئی موادو د زیانونو په اړه هم خلکو ته معلومات ورکړي دي.
د عبدالجلیل په نوم یو معتاد وایي چې د نشئی تر ژوند په مرګ باندې خوښ دی.
زه دوه ستړی یم چې په خدای چې په مرګ خوشاله یم. په حقیقتم
په سرپټو ځایونو کې د نشئی موادو د ځانونو په اړه له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه لرو.
د دې لپاره باید دولت د خپل قانوني چې په عام ځایونو کې باید د مخدراتو نه استفاده ونه کی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
یاره یو خو تاسو خبري اعلان بيخي د خلکو په سترګو ورننه وځي، خو مقصد زده کوګنارې او بوټم ولار نه پریدم. دا د تام سترګې لري او ویني چې موږ لګیو او درګر د کوګنار ماتو.
اوس خبرونه په بدخشان ولایت کې د نشئی موادو د کاچاکونکو په تهدید پیل کوو. د بدخشان محلي چارواکي د دې ولایت په اتو ولسوالیو کې د نشئی موادو د کاچاکونکو فعالیت امنیت ته ګواښ بولي. د بدخشان ولایت د امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې چارواکي وایي د نشئی موادو کاچاکونکي له وسلوالو مخالفینو سره ګډ فعالیت کوي او ډیری نشئی مواد د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې له افغانستان څخه بهر انتقالیږي. د بدخشان د ولایتي شورا غړي وایي د افغان ځواکونو له واک څخه بهر سیمې د نشئی موادو او معدنونو د کاچاکو په لارو اوښتي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د څېړنو پر اساس په افغانستان کې په سلو کې نږدې 8 تولید شوي نشئی مواد د دې هیواد له شمالي پولو څخه بهر ته قاچاق کیږي. یوازې سکل افغان ځواکونو د بدخشان ولایت په هغو سرحدي سیمو کې 101 عملیات کړي چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره 1200 کیلومتره ګډه پوله لري. د بدخشان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر نثار جهانگیر ازادي راډیو ته ویل د قاچاقکونکو د تګ راتګ ډیرې سیمې د وسلهوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
ولسوالیای مثل خواهان، ولسوالی کوفاب، قسمتای
د خواهان او کوفاب شاند جنو ولسوالیو ډیری سیمه د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې دي چې د نشئی موادو د قاچاقونکو ملاتړ کوي. د دولت وسلوال مخالفین له قاچاقونکو سره ګډ فعالیت کوي او ډیری نشئی مواد په هغه سیمو کې انتقال او بهر ته قاچاق کیږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې دي.
حکومت مخالفین دولت
په روان شمسی کال کې افغان ځواکونو د بدخشان ولایت په سرحدي ولسوالۍ کې 453 کیلوګرامه تریاک، 31 کیلوګرامه هیروین، 155 کیلوګرامه چارس له ولسو قاچاقکونکو سره یو ځای نیولې دي. د 1999 کال په لومړۍ کې وروسته لاغه چې د تاجکستان یو سرحدي قومندان د افغانستان پولې ته نږدې له قاچاقکونکو سره په وسله باندې نښته کې وژل شو، د امریکا متحده ایالاتونو د تاجکستان پولیسو د روزنې ترڅنګ د دې هیواد د هغو سرحدي پوستو په غښتلي کولو کې هم مرسته کوي چې له نشئی موادو سره مبارزه کوي. د بدخشان ولایتي شورا غړي وایي چې د نشئی موادو قاچاقکونکي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره ګډ فعالیت کوي چې په دې ولایت کې امنیت ته سر ګواښتي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس بشیر سمیم له سرحدي سیمو څخه د وسلوالو مخالفینو د پاکولو غوښتنه کوي. د آزادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې وسلوالو مخالفینو د نشئی موادو قاچاقکونکو ته د فعالیت زمينه برابره کړې ده.
مرز مشترک میان بدخشان افغانستان و طرف تاجکستان یک
د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ترمنځ پول ډیره پیچلی او تګ راتګ باندې سخت دی چې امنیتي ارګانونه په ځنګلي ډول سرحدي پولیس ورته رسیدګي نسی کولای، ځکه نو دا سیمې قاچاق او غیر قانوني فعالیتونو ته مناسب دي. په دې سیمو کې بهرني ترهګر او طالبان هم لا یو بل سره ګډ فعالیتونه کوي.
همکاري به یک دیگر شون دسته ای مسائل میزنند.
بدخشان د افغانستان یو له هغو 22 ولایتونو څخه دی چې د احصایې او معلوماتو ادارې د سروې پر اساس په 1999 کال کې په 6394 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی چې افغان دولت یوازې 409 هکتار ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نشئی موادو قاچاقونکو بدخشان ولایت تستر غواخته.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس له نشئی موادو څخه د وقایې په اړه راپور لرو. طبي ډاکټران وایي چې د نشې د مخنیوي لپاره وقایه یو اساسي اصل دی، خو په افغانستان کې دې برخې ته دومره پام نه دی سوی. طبي ډاکټران وقایه د درملنې په پرتله ارزانه، مؤثره او ګټوره لاره بولي. دوی زیاتوي چې د وقایې جامع او عملی پروګرام کولای شي په نشئی موادو باندې د روغو خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
مام امروی پلارم شون جنگ میکردم.
فرشتا یوه لحق و معتاد و میرمون سخده چی سوزلی نشه پریخی خوبیر تا پا نشو اخته شویده. داوی چی مور و پلار معتادین و دا همزک پا نشو اخته شو چی دا زانساتن او نشو پا عرای پا هوای ندرلود.
مواد مخدر سادم با دزدو
نشه میکولا. او روستا میخون که مور و پلار تا شکایت بکر چی فرشتی تا پتولگی که خوب برزی او لپوزی چخی هم وی نبهیگی. لدی لارم مور پوش و چې زموته د شبیم زمي کورنۍ څو زله د نشي پری خودلو لپاره بستر کړم، خو نشه می خوشی نکړه ځکه چې مور او پلار می خپل نشه کوي. زه چې کله کورته زما ګورم چې مور او پلار می خپل نشه کوي، په دې صورت کې زه نشه نشم پری خودلای.
رضا یو بل ځوان دی چې د نشي موادو لزیانونو څخه د ناخبری لامل موتت شوی او خپل ټول شتمنی په دې لار کې بایللی ده. دای بای چې د 400 هیروینو او تریاکو د زیانونو په اړه معلومات درلودل، خود نشي ګولې نه پیژندلې ځکه ملګرو په ډيري اساني سره د نشو په دام کې بند کړ.
ملګری مې د تریماډول په نوم ګولې راکړه، خدای راته ونه ویل چې دا ګولې نشه لري. کله چې مې هغه ګولې وخوړه خوندې راکړ. د خرڅلاو د ځای پوښتنه مې وکړه، د یې هم پته راکړه. وروسته خپل حالت تلم او ګولې به میرانی ولی. په لومړیو کې مې دا ګولې خپل ملګرو څخرانی ولی، خو درې اونۍ وروسته چې مې کله استعمال ډیر شو مجبور شوم چې خپل تریماډول ګولې رانی سم.
طبي ډاکټران په نشئی ګولیو او نورو کیمیاوي نشئی موادو باندې د اخته کېدو یو لامل د نشئی موادو د زیانونو په اړه د خلکو نه خبري بولی. ډاکټر فرید بازګر وایي چې له بقایي پرته د درملنې پروګرامونه ډیره لږه ګټه لري او ډیره سوانان د ناخبری یا ساتیری لامل نه شو ته مخه کوي.
د احتیاط درملنه په درې برخو ویشل شو، یو وقایه ده یا مخنیوی، په بستر یا کور کې د معتاد درملنه، او د درملنې وروسته د تداوی شوي معتاد فالو اپ یا تعقیب ده. له بده مرغه په افغانستان کې په درملنه ډیر تمرکز شوی په بستر کې په کور کې، خو وقایه چې د درملنې مهم اصل تشکیلوي هغه باندې دومره توجه نه ده شوی. وقایه هم اسانه ده، ارزانه ده او هم مؤثره ده.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د وقایوي پروګرامونو پر ارزښت ټینګار کوي او په خپل راپورونو کې د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې وقایا یو مهم اصل ګڼلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې وقایوي پروګرامونه د احتیاط او دغه ډول د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور دي چې تازه په نشو اخته شوي وي، خو دې اړتیا ته دومره پام نه دی شوی.
تاله
از سال 2003 او 2004 کلونو را پدې خو چې کله افغان دولت وقایوي پروګرامونه پیل کړي، اما په هوای او د نشئی موادو د زیانونو په اړه هم خلکو ته معلومات ورکړي دي، خو بیا هم داسې یو وقایوي پروګرام چې پر شواهد او علمی بنسټونو ولاړ وي تر دې دمه نه دی عملی شوی.
په افغانستان کې د نشئی موادو د ارزی د کچې لوړوالی او له نشئی موادو سره د مبارزې د سکتورونو ترمنځ د همغږي نشټوالی هغه اساسي ستونزې دي چې وقایوي او د احتیاط مخنیوي پروګرامونه ټکنی کړي دي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې طبي ډاکټران وقایات تر علاج غوره او مؤثره لار بولي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې متعدد خزی متعدد ماشومان زیږوي؟ په دې اړه به ډاکټر بنفشه لنګری خبرې واورو.
کله چې یو مور د امیدواری په وخت کې د مواد نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږي هغه هم متعدد بوي، ځکه چې هغه حکم شی چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شیان چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیما استفاده ورنه کوي، ځکه دا ماشوم هم متعدد راځي د دنیا.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې په سرپټو ځایونو کې نشې کول د نورو ځانونو ترڅنګ د روغو کسانو د احتیاط لامل ګرځي. دا چې خلک ولې په سرپټو ځایونو کې نشې کوي او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلی چې په سرپټو ځایونو کې د نشې موادو استعمال کوم زیانونه لري.
په عموم کې ټول هغه سرپټي ځایونه چې مخدره توکي پکې استفاده کیږي، هغه پر مخدرات چې د سیګریټو په شمول باندې هغه نورو ته ضرر رسولی شي، ځکه زه تړلی او یه ویڅکون کې یه وی استعمالون کې خو هغه ځای کې چې ټول نور کسانې هغه په مثلا کورونه دي، دفترونه دي، بسونه دي، ټاکسیان دي، خري ټاکسیان، ا داس نور ځایونه چې ډیر کسان پکې وي او یو کسان کوم مخدرات استفاده کوي غیر مستقیم نور ته ضرر رسیږي.
دغه ځایونه چې اوس تاسو یاده کې دغه د مواد مخدر نه خوندې نه د پتل شوې، اوس مونږ ګورو تاسو یاده نه وکړل، حتی مونږ ګورو چې په ځینې رستورانتونه په واده او هوټلونو کې دلته هم کسان سیګریټ سکي او نور مواد مخدر، دا نو څومره ضرر رسي نور ته.
بدبختانه چې دا یو رواج په شکل باندې یو دود شوی دی، د دواړه دی هم ټولنه شامل ده، ځکه چې آگاهي ورته نه ده شوې، بل خلک چې استفاده کوي دغې بې مسؤلیتي ده، ټولنیز نزاکتونه چې دغه په نظر کې نه نیسي او هغه ځکه چې باید دین استفاده ونه کړي استفاده کوي، چې دا باید عام پوهاوی ډېر زیات شي، خلک وپوهول شي، خپل معتاد یا هغه څوک چې مخدره توکي استفاده کوي هغوی باید پوه شي. د دوی لپاره باید دولت د خوانه قانوني چې په عام ځایونو کې باید د مخدراتو نه استفاده ونه کړي او جرمی په دوی باندې دغه شی تعین شي، دوی د پاره چې کچېته په عام ځایونو کې وټولونه کې رستورانتونه کې بسونه کې نور ځایونه کې مخاطرات استفاده کوي هغه به جرم شي او کله کله ته بندش.
ډاکټر صاحب، کچېته یانن یو څوک په یو سربسته ځای کې مخدراتو کې استعمالي د دې دود خو نور هم کسان ته یاد کې متاثرې
څومره چې زه تړلې څومره چې د شمیر د خلکو ډیر یالته څومره چې دوامې ډیر، مثلا په کورنۍ کې یو پلاټس کې هغه همیشه ملتس کې ماشومان متضرر کېږي، ماشومان ته رسیږي، خزه نور خپل خپلوان کې ما کور کې وسیږي هغه متضرر کېږي رسیږي، ورته حتی حامله خزه هغه چې ماشوم په ناس کې هغه په غیر مستقیم ډول د دینه متضرر کېدل شي. د دوام چې د څومره وخت اخلي چې دوی متاج هغه تر اوسه پورې دقیق نه دی معلوم، ځکه نه معلومیږي چې دا پلار یا بل څه کوونکی څه وخت لپاره څه موده په کور کې یا په بل ځای کې دا استعمالوي او د دوی سره د نور خلکو شتون څونه وخت اخلي، خو د وخت په تیریدو سره د دمګړ کس یا غیر مستقیم معلومونکي هغه په خطر شته دی چې په متاج شي او مجبور شي چې احتیاط ته مخه کړي.
ډاکټر صاحب، کوم نشي مواد چې په سربسته ځایونه کې هغه استعمال شي دغه ضرر ډېر دی؟
ټول نشي توکي خپل ضرورونه لري، ټول نشي توکي هغه چاري بي چرسی، هیروینی، آتا سیگرت، نسوار، خپل محل که نور خلی چی دی پا غیر مستقیم دول متضرر کولشی و صحت خطر سر مخامخ کولشی.
بیا کم عمر لرون که بنده دیر اغیز لری دغا دول استعمال دی مواد مخدر؟
نو عمر فکر کوم ډیر تاثیر به ونه کی، هر څومره چې هر څوک چوي پغه من تاثیر کوي، خو زیات متاثر کوونکی خزه خصوصا حمله خزه او ماشومان دي، ځکه د دوی سر زیات د پلارو کې استعمالوي کې هغه سر دوی زیات په تماس کې دوی سر نګدي، نو ډیر خطر سره مخامخ خندغه او ماشومان کې دلش یعنی زونه.
دا که سبب ډول تشویق نور ته هم نکی،
معمولا پلار مور یا والدین د ماشومان لپاره الگو یا یو قهرمان ځای لري، نو کله چې پلار یا مور استعمالوي نو هغه ماشوم باندې ډیر زیات مستقیم تاثیر کوي. دغه کورنۍ چې فامیلی دغه استفاده کوي هغه ماشومان پاینده کې دې امکان شته لري چې د پلار مور نه په پیروي باندې محتاج شي، په احتیاط باندې اخته شي. د دې په څنګ کې نور ټولنیزې دغه دي احتیاط نه شي، خو هغه نور اغیزې دي چې ماشوم صحیح تربیه نه کیږي او نور ټولنیزو غیر قانوني مسایلو ته داخل کدلش.
ډاکټر صاحب کوم لارې چارې شته چې هغه کسان چې کور کې استعمالوي د دې ضرر نور ته ونه رسیږي؟
د دوی لپاره عامه پوهاوی ډیر مهم دی چې باید خلک ټولنه عامه پوهاوی ولري چې کوم ځای کې باید استعمال شي، کوم ځای کې استعمال نشي. خپل معتاد باید دا مسؤلیت احساس کړي. د دولت د خانه باید جرمی ولګيږي په عامه ځایونو کې د مخدراتو یا د سګرټو نصوار په استعمال باندې باید قانون ورته وضع شي او پرې نه خدل شي چې هر ځای کې مخدرات استفاده شي. پوستر سټیکر په عامه ځایونو کې کوم ځای کې مخدرات نه استفاده کړي باید نه کی موجود چې د مخدرات نو استفاده نشي کوله په بسونه کې نور زنه کې باید د نور خلک دوی متوجي کې څو چې استفاده کوي هغه خو ماته د یا خپل شوق لري چې د پوره کې خو نور خلک چې متضرر کیږي هغه باید استعمالوین کې متوجي کې چې دا کار نه دی او دلته مسمه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. پیاد ولری چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطري وارده. د کندهار ولایت 50 کلن عبدالجلیل تر نشي مخکې تجارت کاوه، خو کله چې په نشو باندې اخته سو ټول شتمنۍ له لاسه ورکړه. اوس لکور بهر ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. عبدالجلیل وایي چې د نشې تر ژوند مرګ ورته ډیر غوره دی. دا چې دی ولی په مرګ راضي سوی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
زه دوه ستړی یم چې په خدای چې په مرګ خوشحاله یم په حقیقتم، نو په دا خوشحاله چې خلک په دې سترګه راته ګوري چې بیخي د یو حیوان په سترګه سړی ته ګوري. مونږ خاص د عمل په سبب وایدا لیونې دي لیرې کېږې ولکه بل شي کو بیا تجارت کو. اوس دا نور ټول خلک پیژن دي ګرد کلی کې په ګردو ولایت ولسوالۍ، نو دا څنګه بالا څه کوي د دې کار سره چې حکومت ته یو شبخانه جوړه کړي او دا خاص والا د دیو باید کورونا وس وځول چې ګسری ونه لیږي اواز سي څلور کاسه دی پنځه کاسه په ګرد ولایت کې دی. دا دی بیا نه ګسری چې دا خلک را نه وي، دا خلک خو نه سي پستلای. سرش کال سل کاسه پخته دی، پر کال څلور سو دی، بل کال زر دی، بل کال دوا زر دی. دا رقم کار دی.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلي؟
د نشې توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده.
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلتا مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاګبر دی ته ځټې کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شید چې قومندان بشیر د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړي او په یو کلی کې کوکنار اړوي. دی وایي چې د کوکنارو یو بوټی به هم پرې نګدي، خو د دې کمپاین تر شا بل کې سپټه ده. دا چې دا پټه کې څه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار لیکلې ده.
قومندان صاحب تاسو راته وویل چې نن مو د تریاکو څو جره بزمه کړولې ده.
تاسو او نور خبر اعلان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړی او دا دی نن د دې کلی کوکنار ماتو. یوازې نن مو 50 جری بزمکه له کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
څو ورځې کېږي چې دا کمپاین مو شروع کړی دی؟
دوی هفته کېږي چې کوکنار اړو.
نور مو چیرته کوکنار اړولی دي؟
په لس نورو کلیو کې مو هم کوکنار مات کړي دي.
دا کوم کلی دی؟ نمونه یې راته ویلای شي؟
زمانو د ټولو کلیو نمونه کله په یاد کې پاتې کېږي؟ زر کارونه لرم، یوازې خو مې دا کار نه دی. تاسې خبر اعلان خو هم داسې پوښتنې کوئ چې د سړي څخه لاره ورکوئ.
ښه بله پوښتنه، تاسې چې له دې کلي پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولي، نو ولې مو خبر اعلان نه دي خبر کړي؟
څه پروا لري، دا دی نن خو خبر شوی.
دا چې خبر اعلان خبر نه و، خلک به څنګه خبر شي چې تاسې کوکنار مات کړل؟
ته خبریال یې که څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چې خبریال یې، ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟ زه درته وایم چې موږ کوکنار مات کړل. دا مهمه نه ده چې خبر اعلان او خلک خبر شول که نه.
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسې رښتیا هم کوکنار مات کړي دي؟
زما یې د بلا چې باور نه کوي. دا د نن خو یې ته وینې چې کوکنار مو مات کړل، بس دا نور یې همداسې وبوله.
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ؟
د ټول افغانستان کوکنار اړوو.
نو تاسې خو د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یاست، د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ؟
یاره یو خو تاسې خبر اعلان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ. دا څه کوي چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یم او که د ټول افغانستان؟ خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا دی تا هم سترګې لرې او وینې چې موږ لګیا یو او درګر د کوکنار ماتو.
کور مو ودان قمندان صاحب، چې زموږ سره مرکه وکړه.
ستا هم کور ودان.
ځوانه، او ځوانه.
بله کاکا، څه وایې؟
زما سره مرکه نه کوې؟
ولې نه در سره کوم، بس دا دی زه هم درغلم.
شیر جانه.
بله قمندان صاحب.
ته دا د تلویزیون آواز لږ جکه، هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی.
سمه ده قمندان صاحب.
درنو دوستانو، دا د کوکنارو یو پټی دی چې پولیس یې اړوي، خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده. راشه چې د ګل محمد په نوم د یو بزګر خبرې واورو. ګل محمد کاکا، ستړی مشې.
خیر یو سه، ته هم ستړی مشې.
قمندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نور ځمکې به هم پاکې کړي. تاسو په دې باره کې څه وایاست؟
د قمندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي، خو زه بزګر یم، په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي.
تاسو او خلک په څه شي باندې پوهیږئ؟
ټول خلک پوهیږي چې زموږ په ولایت کې یو هفته مخکې لاله کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي. ځینو خلکو خو خپل تریاک خرڅ کړي هم دي.
زه خو نه پوهیږم چې د کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي که نه.
ها دا دی ورته وګوره، ښه ورته وګوره. ته دا د کوکنارو غوزی یا کوکلوی ته وګوره، دا لیکې چې ورباندې جوړې شوې دي دا د نیخ لیکې دي. ته ښه ورته وګوره کومه داسې غوزه وینې چې تریاک دې ولري. ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي.
څو ورځې به کېږي چې د دې کوکنارو تریاک ټول شوي دي؟
یاره خدای دې مې غاړه نه بندوي، لس دولس ورځې به یې کېږي.
نو ستا څه خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره ناوخت اړوي؟
متل دی وایي، مهی چې نه نیسې تر لکه یې ونیسه. زموږ د ولسوالۍ پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کړي، هسې خلک غولوي.
نو پولیس خو وایي چې کوکنار اړوو، په پلاني ځای کې مو دومره کوکنار واړول، نور کوکنار هم اړوو، نو خلک به ولې غولوي؟
پولیس پیسې ګټي، چې پیسې ورنکې ولا که دې بوټی تاریاک در پرېږدي. د ځمکې خاوند او پولیسو لاسونه سره پټ کړي دي. د ځمکې خاوند پیسې ورکوي او پولیس دغسې ډرامه جوړوي چې تا په خپلو سترګو ولیدله. بزګرو خپل تاریاک هم ټول کړل او هم یې خرڅ کړل. وروسته پولیس راغلل او تریاکې واړول.
دا نو عجیبه خبره ده.
ته خو خبریال یې، په هر څه پوهې. ولې مې خوله خلاصه، هسې به دې په پولیسو ډبولی یو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.